السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وری حمل 28مه او د 2013 میلادي کال د اپریل 18مه نیټه ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په ځاځي میدان او ډنډ پټان ولسوالیو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتو وروسته امنیتي ځواکونو ته بیړنی حالت اعلان کړی. همداراز په یو بل مطلب کې به واورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په کندهار کې ویلي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره پر پاکستان فشار زیات کړی. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرچکی. افغان چارواکي د فرا ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د څلوېښتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ولسمشر اشرف غني امر کړی چې د ټولو قولي اردوګانو د اړتیا وړ غوښې لپاره دې د کوچیانو مالونه په مناسبه بیه واخلي. او سوریه وایي هغه توغندی ویشتلی او له منځه وړی دی چې پرون شپه د شاعرات د هوایي اډې پر لور توغول شوی و. بشپړ خبرونه. د کورنیو چارو وزارت د فرا ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د څلوېښتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په وژل شویو کسانو کې د وسلوالو طالبانو څو پیژندل شوي قمندانان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په پشترود ولسوالۍ کې د یکشنبې په شپه پوځي عملیات پیل شوي دي.
کسایی که کشته شده ابراهیم جریر است، ملا بصیر.
هغه کسان چې په دې عملیاتو کې وژل شوی دي ابراهیم جریر دی، ملا بصیر او حافظ نیکپال دی چې دوی د دوی طالبانو مشران وو. هغوی په عملیاتو کې له خپلو 30 وسلوالو سره یو ځای وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې په وژل شویو وسلوالو په پشترود ولسوالۍ او د فرا په نورو سیمو کې د امنیت د خرابولو هڅه کوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د شفافو او باوري انتخاباتو ترسره کول په افغانستان کې د ثبات او امنیت ضمانت کولی شي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازي پیری مایدون سره په کتنه کې وویل حکومت د دې ډول انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د راروانو انتخاباتو له شفافیت سره به همکاري وکړي او باور یې څرګند کړ چې افغانان به په دې بهیر کې ښه ونډه واخلي. په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان د 28مې نیټې لپاره پلان شوي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي لوبډلې غړي شهزاد محمدي ته خبرداری ورکړی چې د دې ادارې له اجازې پرته په هیڅ سیالۍ کې ګډون ونه کړي. شهزاد په دې وروستیو کې په پېښور کې د کرکټ د لوبډلو په یوه سیالۍ کې برخه اخیستې وه چې له کبله د کرکټ بورډ لخوا 3,00,000 افغانۍ جریمه شو. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې شهزاد د کرکټ بورډ چارواکي نه و خبر کړي.
هر ملي لوبغاړی چې د هېواد بهر ځي او په بهرنیو لوبو کې لوبېږي نو باید د افغانستان د کرکټ بورډ انګلیسي ولري. چې بدبختانه شهزاد محمدي دا کار نه و کړی او د قانون څخه سرغړونه کړې وه. له همدې امله نوموړی 3,00,000 افغانۍ جریمه شو. او که چېرته شهزاد محمدي په راتلونکي کې دغسې عمل تکرار کړي امکان به ولري چې د ډېرو لوبو هم کېنول شي.
کرکټ بورډ همدارس د ملي لوبډلې هغه غړو ته چې له کورنیو سره له افغانستان بهر ژوند کوي خبرداری ورکړی چې که په یوه میاشت کې بیرته راستانه نشي نو د ملي لوبډلې د غړیتوب حق به له لاسه ورکړي. د افغانستان ولسمشر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د ټولو قولي اردوګانو د اړتیا وړ غوښې لپاره د کوچیانو مالونه په مناسبه بیه واخلي. په دې اړه د ارګ خبرپاڼه وایي چې ولسمشر غني پرون د هرات، بادغیس، جوزجان او فاریاب له قومي مشرانو او د کوچانو له استازو سره وکتل او د هغو پر ستونزو یې خبرې وکړې. کوچانو د نورو ستونزو تر څنګ د وچکالۍ له کبله د خپلو څړځایونو له کمیدو او اقتصادي کمزورتیا شکایت وکړ. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي غني وویل چې د کوچانو د اقتصادي ملاتړ لپاره به امنیتي ادارې له دې وروسته د کوچانو مالونه په مناسبه بیه اخلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سوریه دولتي تلویزیون وایي د دې هیواد د هوایي مدافع ځواک یو توغندی ویشتلی او له منځه وړی دی چې پرون شپه د الشایرا د هوایي اډې پر لور توغول شوی و. په راپور کې نه دی ویل شوي چې د هومس پر سیمه دا توغندی چې د سوریه دولتي تلویزیون پر دې هیواد یرغلیز اقدام وباله د چا لخوا توغول شوی و. ریټرز خبري اژانس د پنټاګون د ویان اریک پاهون له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د امریکا پوځ په سیمه کې دا مهال پوځي فعالیت نه لري. د روسیې پوځي چارواکي وایي نړیوال څارونکي کولی شي چې د چهارشنبه په ورځ د سوریې دوما خرګوټي ته ولاړ شي. د روسیې د دفاع وزارت جګپوړي چارواکي ایګور کیریلوف پرون په هالند کې وبخې د هالند په هاګ ښار کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان غونډې ته وویل چې د دې نړیوال سازمان څارونکي به سبا په دوما کې خپله څارنه پیلولی شي. په دې سازمان کې د امریکا استازي کین وارډ وویل چې روسان ښایي مخکې له مخکې د حملې سیمې ته ورغلي وي او د حملې په اړه کره شواهد له منځه وړي وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له بي بي سي سره په مرکه کې وویل چې نړیوالو ته ضمانت ورکوي چې د پیښې په ځای کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده شوې. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یو وار بیا له ایران سره د لویدیځ د پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. هغوی په لوکزامبورګ کې په دې اړه خبرې وکړې او د سوریې په کړکیچ کې د لاس لرلو له کبله پر ایران د بندیزونو د لګولو وړاندیز هم رد کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست مشرې فدریکا موګیرینی وویل چې تر اوسه پر ایران د بندیزونو پر زیاتولو موافقه نه ده شوې. د موګیرینی په وینا په راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې به د سوریې په کړکیچ کې د ایران د رول په اړه بحث وشي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپروو. و باوری چې د افغانستان دفاع وزارت سرحدي ځواک ته دنده سپارلې چې د ډیورند کرښې له بلې غاړې د هرې سرغړونې په وړاندې ځوابي اقدام وکړي. په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا په افغانستان کې د سولې د راوستو په هیله پر پاکستان فشارونه راوستي دي.
The diplomatic pressures, we must keep pressure on Pakistan to support the peace process.
Diplomatic pressure agadi che mush bayad par Pakistan bani fishar wachu che da Afghanistan da sul pa khater mrast wak.
Pa nur mawzato ke Afghan charwaki wai che da tapi kasazar نوری فایبر او د اورګاډي د پټلۍ د پروژو په برخه کې د پاموړ پرمختګونه شوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې روسی چارواکي وای نړیوال څارونکي کولای شي د مشکوکو کیمیاوي وسلو د کارولو د اداو په اړه د سوریې په دوما ښار کې څېړنې پیل کړي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سرحدي امنیت ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې پر ګډه پوله د پاکستان له لوري هرې سرغړونې ته ځواب ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د خوست په ځاځي میدان او د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالیو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ تر وسلوالې نښتې وروسته امنیتي ځواکونو ته بیړنی حالت اعلان شوی دی. د هغو په وینا پاکستاني لوري ژمنه کړې چې بیا به داسې پیښه نه تکرارېږي. فرشته جلال زید موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د خوست په ځاځي او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه د اولې درجې احساراتو په حالت کې دي او پاکستانی پلاوی ژمنه کړې چې بیا به د افغانستان پر خاوره تیری نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویان محمد راتمنش پرون ازادي راډیو ته وویل د ځاځي او ډنډ پټان ولسوالیو په څلورو ستراتیژیکو سیمو کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. راتمنش وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه له هر ډول بیړني حالت سره مخامخ کېدو ته تیار دي، خو په سیمه کې وضعیت کرار شوی دی. موږ خپل پوځي قطعې د ځاځیو او ډنډ پټان ولسوالیو په څلورو ستراتیژیکو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې اوله درجه احصارات لري. موږ د هغو تروریستانو فعالیت ته منتظر یو چې ښایي وروسته په سیمه کې فعالیت کول غواړي، لاري بندوي یا خلکو ته ستونزې جوړې کړي او د امنیت ټینګولو لپاره هلته یو. خو هغه مسله چې له پاکستاني پوځیانو سره پېښ شوې وه، حل شوی وضعیت کاملا قرار دی او هیڅ ستونزه نشته. د اکشن په سهار د خوست په ځاځي ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ملیشه قواوو فرنټیر کورپس ترمنځ وسلواله نښته پیل شوه چې له دواړو خواوو یو شمېر کسان پکې و وجل او زخمیان سو. د خوست والی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د سرحدي ملیشه قواو 15 مړي پرن مقابل لوري ته وسپارل. د ملي دفاع وزارت ویان محمد رادمنیش ازادي راډیو ته وویل د پاکستان سرحدي ملیشه پر ګډ سرحد نوی پوسټ جوړولې او په غیر قانوني ډول د افغانستان خاورې ته راوښتي وو. د هغه په وینا سیمې ته ورغلي پاکستاني پلاوی منلې چې د هغوی له لوري تیری شوی او ژمنه یې کړې چې داسې تیری به بیا نه کېږي. محمد رادمنیش وویل څېړنې لا هم روانې دي، خو تاسې پوهېږئ چې موږ د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته نه یو تللي چې د هغوی مړي ډنډې پټان ته راوړو، بلکې په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوي دي. د پکتیا قولي اردو قومندان په سیمه کې دی، افغان او پاکستاني لوري سره کتلي او ژمنه یې کړې چې بیا به داسې تیری نه کېږي. عنایت حسین توری د پولي پورې غاړې ته اوسی او د هغې جرګې غړی دی چې پرون د پاکستان له لوري خوست ته د لانجې د حل لپاره استول شوې وه. ښاغلي توري بیګا له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل
دی غواړي چې کوم قبایل دي د پاکستان سایډ، هغه ملیخیل دي یا د باری کورمی یا د صادق مشران دي، هغوی د اخو قبایلو سره چې کوم پراته دي د ځي قبایلو کومه علاقه دي هغوی سره مذاکرات شوي وو، چې هغه کې دغه خبره زیر بحث راغلی ده چې د علاقې امنیت ساتلې دپاره او علاقې کې داسې خوشګوارې پیښو نه بچېدلې دپاره به مونږ ټول امن دپاره یو کار کوو او د یوه بل علاقې تجاوز به نه کوو، د بډر تجاوز به نه کوو. په دې مذاکراتو کې
د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې د یکشنبې په ورځ یې ځواکونو ګزمه کوله او پر پوله یې د اغزن سیم لګولو لپاره تیاری نیوله چې د افغانستان له لورې حمله ورباندې وشوه. د پاکستان حکومت تېر کال اعلان وکړ چې د خپلو سرحدي سیمو د امنیت د شکولو لپاره پر ګډه پوله اغزن سیم لګوي. افغانستان که څه هم تل پر پاکستان تور لګوي چې پر خاوره یې تیری کوي، خو پاکستان دا ادعا ردوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته په وروستي سفر کې ژمنه کړې وه چې د سرحدي ستونزو د حل او ښه امنیت لپاره به له افغان لوري سره همکاري کوي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وایي چې سولې ته د طالبانو د راماتولو لپاره به پر پاکستان پوځي، سیاسي او ډیپلوماتیک فشار زیات شي. جنرال نیکلسن دا څرګندونه د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس، د کورنیو چارو د وزیر او د 15 هیوادونو د سفیرانو په ګډون په کندهار کې د چارواکو او قومي مشرانو په ګډون یوې غونډې ته وکړې. په دې اړه نور جزئیات له کندهاره صادق رښتینی راکوي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جانی کونسل کندهار ته د خپل سفر پر مهال ګواښ وکړ چې د افغان حکومت د قوي موقف لپاره به پر طالبانو د سیاسي او ډیپلوماتیکو فشارونو ترڅنګ پوځي فشارونه هم زیات کړي. د نیکونسل په خبره د سولې راوستلو لپاره باید پر پاکستان ډیپلوماتیک فشار راسي څو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. جنرال جانی کونسل د افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیز او له هلمند راپورته شوي د سولې د ولسی حرکت ملاتړ وکړ.
At the same time as you make an offer, we must also keep pressure for peace.
ام دا غسی چې تاسو د سولې د فارغ خپل غږ خلاص پریږدي، باید فشار هم ادامه پیدا کړي.
This pressure is diplomatic pressure, it's social pressure, it's military pressure.
دا فشارونه به هم ډیپلوماتیک فشارونه وي، امداسي اجتماعي فشارونه وي، امداسي نظامی فشارونه وي.
The diplomatic pressure is we must keep pressure on Pakistan to support the peace process.
ډیپلوماتیک فشار هغه دی چې موږ باید پر پاکستان باندې فشار واچو چې د افغانستان د سولې په خاطر مرسته وکړي.
په دا غونډه کې چې د امریکا، ډنمارک، استرالیا، کاناډا او هندستان سفیران هم حاضر وو، د کندهار والی تورن جنرال زلمی وساده دی ولایت ته پوهنی بریښنا او نور برخو کې د ستونزو او پرمختګونو یادونه وکړه. والی د دغه هیوادونو د سفیرانو څخه په یاد برخو کې د مرستې غوښتنه وکړه.
په معرف کې په دې شک نسته موږ ډېرې ستونزې لرو، تقریبا زموږ اضافه تر 50% مکتبونه تعمیر نه لري، هغه چې تعمیر لري هغه هم اکثره نور تجهیزات نه لري، مثلا کتابونه موږ نه لرو، هغه ځایو کې چې تعمیرونه لري کلکنان نه لري، دروازې نه لري، خاصتا په هغه کلو کې چې زموږ هغه د جنگ ساحه پرختلې ده.
په غونډه کې د کندهار د ولایتي شورا مرستیال حاجي عبدالقیوم په دې ولایت کې د رای ورکوونکو د مرکزونو د زیاتولو غوښتنه وکړه. نوموړي د نوملیکنې روانه پروسه ډېره پیچلې وبلل او ویل چې د دوه میاشتو په موده کې خلک نسي کولی چې د رایې لپاره نوملیکنه وکړي. په دا غونډه کې د امنیتي مسایلو ترڅنګ د سولې او دغه راز د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو ټاکنو په برخه کې د کندهار د دیني عالمانو او قومي مشرانو پر رول هم خبري وسوې.
له کندهار راپور مو اورېده قدر منوریدونکو، او اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. ملالۍ بشیر د ورځپاڼې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په جوزجان ولایت کې د داعش پر جګړه مارانو د افغان او امریکایي ځواکونو نویو حملو ته کتلي دي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو د تیرې اونۍ په حمله کې تر دیرشو زیات داعش جنګیالي وژل سوي دي. دا حمله شاوخوا هغه مهال وسوه چې یو کال مخکې امریکا د داعش ډلې پر تونلونو تر ټولو لوی غیر اټومي بم وغورځاوه. په افغانستان کې امریکایي چارواکي وایي چې وروسته له هغې حملې د داعش ډلې غړي د شمال پر لور ورغلل او شمیر یې له 1600 څخه تر 1000 کسانو ورسید. تر دې مخکې د داعش جنګیالیو په کابل، ننګرهار او هرات کې د خونړیو حملو مسؤلیت منلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی: په افغانستان کې د امریکا د مرین ځواکونو نوی ماموریت او د سیمو بیرته نیول. په 2011 کال کې امریکا په افغانستان کې تر 30,000 زیات ځواکونه درلودل، خو شمیر د 2018 کال تر پایه تر 10,000 کم سو. همدا و چې له کابل د باندې ځینې سیمې د مخالفانو لاسته ولوېدې. په مقاله کې راغلي چې په دې هیواد کې د امریکا نوی ستراتیژي کولای سي هر میاشت پر سختریځو سلګونو هوایي حملې وکړي او په دې توګه له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. پر دې سربیره چې چارواکي مطمئن ښکاري، خو د ملکیانو د تلفاتو د زیاتېدو راپورونه هم سته. د بیلګې په توګه د کندوز په دشتې ارچي ولسوالۍ کې د نظامي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو خبر هم ورکړل سو.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو اقتصادي پروژو چې د ریکا د برنامې له لارې عملي کیږي په اړه خوشبیني کوي. د دې وزارت د اقتصادي همکاریو مرستیال عادل راز پرون د ریکا د سفیرانو په غونډه کې په کابل کې وویل چې د ټاپي، کاسا زر، نوري فایبر او د اورګاډي د پټلۍ د پروژو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. خود اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي هغه مهال د پروژو په اړه له امیدوارۍ ډکې خبرې کولای شو چې بشپړې شي او د خلکو د استفادې لپاره وړاندې شي. په دې اړه نور حال اکرام الله اکرام له کابل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیری هغه پروژې چې د ریکا د برنامې په چوکاټ کې عملي کیږي د تطبیق پړاو ته رسیدلي چې په مکملېدو سره به په سیمه کې اقتصادي مثبت تغییرات رامنځته شي. د دې وزارت د اقتصادي همکاریو مرستیال عادل راز د دوشنبه په ورځ د ریکا د سفیرانو په لومړۍ غونډه کې چې د دغه پروژو د نظارت د سرنګوالي په اړه په کابل کې جوړه شوې وه، د ریکا برنامې په چوکاټ کې د دغه پروژو له کاره خوښي څرګنده کړه. اغلی عادل راز وای د ریکا د اوتاق تجارت او صنایع جوړول، د ریکا د سیړنې د مرکز جوړول او د ریکا په اجنډا کې د خزو د اقتصادي پرمختګ شاملول زموږ نوې تګلارې ده. د ریکا د اقتصادي همکاري او پانګاچونې پر بنیاد چې لومړیتوب ورکول کیږي باید هغه پروژو ته ارزښت ورکړل شي چې خصوصي سکتور پرې پانګاچونه کوي. د همداراز وویل چې خلک او خصوصي سکتور د دغه پروژو څخه ګټه اخلي، خو اغلی راز وویل چې د ریکا په چوکاټ کې د پرمختګونو ترڅنګ په ساختماني پالیسی او حقوقي برخو کې یو شمیر استونزې هم موجود وي او همداشان د اقتصادي اجنډا په وړاندې نه پاملرنه هم موجوده وه. هغې په ټینګار سره وویل چې دغه موارد شریک کار ته اړتیا لري او ریکا د دغه ستونزو د حل لپاره ښه ادرس دی. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د فبروري په 14 او 15 نیټه د افغانستان په اړه د ترکمنستان په اشقاباد کې د ریکا ومه ناسته ترسره شوه. افغان حکومت ویلی چې په دغه ناسته کې په اقتصادي پروژو ډیر تمرکز درلود چې د سیمې او افغانستان لپاره مهمې دي. د سیمایزو همکاریو ناسته یا ریکا په 2015 میلادي کال کې پیل شوه او تر دې دمه په اسلام آباد، نوی ډیلی، دوشنبه، کابل او عشق آباد کې ناستې ترسره شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي تر هغې چې پروژې پای ته ونه رسیږي او ګټې اخیستنې ته ونه سپارل شي دوی په دې برخه کې خوشبیني نشي ښودلی. له ډلې سیف الدین سیحون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل معلومه نه ده چې دغه پروژې د پای ته رسېدو او ګټې اخیستنې تر وخته له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
سیاست اقتصادی زمان
بند دوی اقتصادی سیاستونه هغه وخت ارزیابی کیږي چې تر سره شي او خلک له هغې نه ګټه واخلي. موږ تر اوسه ګټه نه ده اخیستې او د بریا په اړه خبرې کوو. لومړی یو پروسه تر سره شي بیا وروسته ارزیابی کیږي چې د هغې په تر سره کولو سره موږ د اقتصاد په برخه کې څه پرمختګ لرو. ښاغلی سیحون وایي افغانستان د پروژو د تطبیق په برخه کې له ستونزو سره مخ دی او نشي کولای د اقتصادي پروژو تخنیکي مطالعه په یوازې ډول ترسره کړي. د ټینګار کوي په هغه وخت کې چې افغانستان وکولی شي په خپلو ظرفیتونو په سم ډول کار وکړي او له هغې نه د سیمهییز ګډ کار په برخه کې استفاده وکړي کولی شي د سیمهییزو همکاریو نه په سم ډول ګټه پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې پوځي چارواکي وایي نړیوال څارونکي کولی شي چې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د دوما ښارګوټي ته ورشي. د روسیې د دفاع وزارت یو مقام پرون د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان په غونډه کې دا څرګندونې وکړې او دا په داسې حال کې ده چې څارونکو ته پرون اجازه ورنه کړل شوه چې دوما ته ولاړ شي. د راپورونو له مخې د بشار اسد رژیم د اپریل په 8 نیټه په دې سیمه کې په حمله کې له زهرجن ګاز څخه کار اخیستی دی. د امریکا متحدو ایالاتو اندېښنه څرګنده کړې چې روسیې ښایي په دوما کې هغه شواهد له منځه وړي وي چې د کیمیاوي حمله امکان ثابتولای شي. فرشته جلالزی او په دې اړه جزئیات.
د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي نړیوال سازمان پرون د دې لپاره د هالین په هاک ښار کې غونډه وکړه چې د سوریې دوما سیمې ته د نړیوالو څارونکو د ورتګ د مخنیوي پر عواملو خبرې وشي. په غونډه کې د روسیې د دفاع وزارت یو لوړ په چارواکي ایګور کریلوف وویل چې د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي د نړیوال سازمان څارونکو د راتلونکي چهارشنبه په ورځ دوما ته ورتلای شي. د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي د نړیوال سازمان مشر احمد اوزومچو پرونی غونډې ته وویل چې روسیې او د بشار الاسد د حکومت چارواکو نړیوالو څارونکو ته ویلي چې په دوما سیمه کې د امنیتي ستونزو له امله باید انتظار وکړي. په دې سازمان کې د امریکا استازي کینوارد وویل چې روسان شای مخکې له مخکې د حملې سیمې ته ورغلي او د حملې په اړه کره شواهد یې له منځه وړي وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له بی بی سي سره په مرکه کې ویلي چې نړیوالو ته ضمانت ورکوي چې د پیش په ځای کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده سوې. د اپریل په 8 نیټه دمشق ته نږدې د ختیځې غوطې ښار په دوما سیمه کې په حمله کې د زهرجن ګاز څخه کار اخیستل شوی و چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا 43 ملکي وګړي پکې وو او ګڼ شمېر ملکي وګړي سخت متاثره کړل. د حملې په اړه د رپورټونو تر خپرېدو وروسته د امریکا متحدو ایالاتو او متحدانو یې فرانسې او انګلستان په سوریه کې د بشار الاسد د کیمیایي وسلو پر تاسیساتو او زیرمو راکټي حمله وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په فلوریدا کې د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې سوریه ته ټول ورته غول شوی راکټ پر ټاکل شوو اهدافو لګیدلی دي. د برېټانیا صدر اعظم تیریزا می هم پرون د دې پریکړې دفاع وکړه او په لندن کې خپل پارلمان ته په وینا کې وویل
Let me be absolutely clear. We have acted because it is in our national interest.
اجازه راکړئ چې په وضاحت وایم موږ د خپلو ملي ګټو لپاره دا اقدام کړی. په سوریه کې د کیمیایي وسلو د استعمال مخنیوي له نړیوالې اجماع دفاع کول او د نړیوالو د ګډې پریکړې پیاوړی کول زموږ په ګټه دی او له همداسې وسلو باید کار اخیستل منع شي. په سوریه کې د بشار الاسد رژیم او روسیې چې د اسد رژیم کلک ملاتړ کوي په دوما کې د کیمیایي وسلو د استعمال په اړه تورونه رد کړي دي.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګور لوګ در شری
په هنا
چې مو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2289 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې تر پایه یوازې 15 دقیقې لرو. راسره اوسئ خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د څلوېښتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې په دې ډله کې څو پیژندل شوي قمندانان هم شامل دي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د شفافو او باوري انتخاباتو ترسره کول په افغانستان کې د ثبات او امنیت ضمانت کولی شي. ولسمشر اشرف غنی امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې د ټولو قول اردوګانو د اړتیا وړ غوښې لپاره د کوچیانو مالونه په مناسبه بیه واخلي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې غړي شهزاد محمدي ته خبرداری ورکړی چې د دې ادارې له اجازې پرته په هیڅ سیالۍ کې ګډون نشي کولی. د سوریه دولتي ټلویزیون وایي د دې هیواد د هوایي مدافع ځواک هغه توغندی ویشتلی او له منځه یې وړی دی چې پرون شپه د الشایرا د هوایی اډې پر لور توغول شوی و. او د روسیې پوځي چارواکي وایي نړیوال څارونکي کولی شي چې د چهارشنبې په ورځ د سوریې دوما ښارګوټي ته ولاړ شي. د سوریې دوما ښارګوټی همغه سیمه ده چې د سوریې حکومت هلته د کیمیاوي وسلې په کارولو تورن دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ او اوس هم قدرمنو اوریدونکو تاسو را بولم چې د ژوند رنگونه واورئ.
د ژوند رنگونه
برزانه پلار مغه د لیوانه ده
او پلار ما صاحب خراب
پلار دی ولی ته تکلیف لري څنګه لیوانه یې سوي ده لیوانه د کاکا ام په کولنګ باندې بستر وهله کور کې پرود د موږ خپل وهي
کار مار نه کوي
وهي او زه کې ته غوړې ته یعنی سره کوم باید ووسی زه غواړم چې چکر تلاړ شم خو څوک مې نه بیاي ټول کاکاګان خو زمې زین ورزي موږ قرار کور کې ناست
په کور کې څوک اسي
موږ پنځه خويندې یو مې د مار لږ زره مشر دا ورور او یو د پنځه خويندې بسې شوی
هیڅ کله دې نه یادېږي چې تاسو ملي ته چیرته تللی یې
نه
هیڅ وخت
فضل کې مې دا ارمان ده چې موږ پلار مې خوښ یو ورور مې کار وکړي او موږ ټول سره خوښ
دا سره د سره دادی بابا ده
او
دای دې چیرته نه بي
نه دا غریب ده کنه
کاکا نوم دې څه ده
زمانو سخیده زه خو په ګوم کونی ما په ستر ګوم دونه چې نه وینم ترې پیسې اون دې په چی بلار
د خلکو د ژوند یو خوشنوون کې شیبه و د ازادي رادیو د لندو محاورو په دې برخه کې او هم ستاسو پیغامونه. ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ز د بادغیس ولایت د دریابند ولسوالۍ خبرې کوم. عزیزانو خبره دا ده چې زموږ په وطن کې سخته وچکالي ده او ډیره ستړیا ده. مواشینو ټوله علاک شوه او د هیواد په ورځ باندې دغه زر کوره یو نیم زر کوره کوچ کوي د دستو دغو څخه د غرو څخه مالدار مواشي قتل شوه. په سخت حالات کې یو که داسې څه به تاسې وکړئ چې زموږ غږ د زموږ غریبانو غږ د دولت مقاماتو سره ورسوئ او ژر تر ژر چې زموږ ته د بیچې راځي هر کوم چې راځي حیاتي دي وکړي. زموږ په کمربند کې هم پراته یو په علاقه سره مخامخ د علاقه سره مخامخ یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم جناب ماجد زابل ولایت شهر ظفر سوالی سے خبر کوم سر د شمزه پور سوالی کی چې د شمزه سوالی اور کوي د پاکستان سر د خط لري مونږ د تا شمزه سوالی چې سر حجان سره در حجان سره چې د پاکستان سر د سر خط باندې پوسټینل لري زه او موږ بیا د کومندان صاحب څنګه غواړم چې سر حجان د تنیس کی پوسټ وزري او د تا د ګمرک شاري چې درځي او پیر کی د شمزه پور سوالی کی. السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے
د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله په ورستۍ برخو کې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه د مازیګر تر او بجو پورې دوام کوي. په یاد وساتئ چې د مازیګر له او بجو د سهار تر او بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې څپه خپریږي. خو اوس تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د خبری مجله د پای ته ورسېدله. یوه بل نیم ساعته خبری مجله د پیلېدو په درشل کې ده چې تاسو ته فرشته نگاه وړاندې کوي او هغه به ستاسو کوربنه وي په دې راتلونکي نیم ساعت.